پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د قادر جلالوف ته تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مرستیال فران ایکیوزی روایي په مرستندوی ادارو کې د ښځو د کار ممانعت و د افغانستان لپاره په اوږدمهاله کې ویجاړوونکی ویونامه په فیسبوک لیکلی دی چې ښاغلی ایکیوزی را د خبرې پرون سه شنبې د طالبانو د بیړنیو چارو د وزارت له سرپرست محمد عباس اخون سره په کابل کې د لیدو پر مهال وکړي. د طالبانو حکومت د دسمبر په 14مه په غیر دولتي او بهرنۍ کورنیو موسو کې ښځینه له کاره منع کړي او ویلي چې اکثره ښځې په دې موسو کې کار کوي، کار یې کول اسلامي حجاب نه مراتوه. ګڼو هېوادونو د بشري حقونو خواخوږو د طالبانو پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی. یو شمېر بهرنیو موسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي او یونما هم د دسمبر په 14مه ویلي وو چې د خپلو مرستو یو شمېر پروګرامونه یې ځنډولي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د خپلو تیرو څلور لسیزو پالیسي دی بدله کړي، له تهدید او زور زیاتې دی ډډه وکړي او په سیمه کې دی د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د متمدنو خوړیکو لار خپره کړي. غلی کرزی دا غوښتنه پرون په بیان کې د خود رسنیو له لارې خپره کړې ده. د بیان تر خپرېدو یو ورځ مخکې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د بریدونو پلانونه جوړوي. په غور کې اوزوان د دې لپاره چې په دوه میاشتو بند محکوم شوی دی چې د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر بندیز اعتراض کړی و. یوې سرچینې چې له طالبانو څخه د ویر له امله د خپل نوم له یادولو ډډه کول، ازادي راډیو ته وویل چې احمد مجیدی یوه اونۍ مخکې په خپل فیسبوک کې د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر بندیز انتقاد کړی و چې بیا طالبانو ونیو او پرون یې په درې میاشتو بند محکوم کړ. د ترکمنستان ولسمشر سبا چین ته روان دی. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند پرون وویل چې سردار بیردی مودوف د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په بلنه په د ورځني سفر چین ته ځي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو په پلازمینې ریاض کې د سعودي عربستان له لسر لوبډلې سره پرون په رسمي ډول تړون لاسلیک کړ. رونالدو تر دې وروسته خبري غونډې ته وویل چې د اروپا او امریکا کې د فوټبال کلبونو وړاندیزونه کړي و، خو د دا غوره وګڼله چې له یو نوي چلنج سره مخامخ شي. د تړون له مخې انلسر د کال څه باندې 200 میلیونه ډالر رونالدو ته ورکوي او دا د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ډېرې پیسې دي چې لوبغاړي ترلاسه کوي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت ویاند نایټ پریس په یو خبري کانفرانس کې وویل چې متحده ایالاتونه له افغانستان سره د ستر بشري مرستې کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټ یې وکولی شي بیرته په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړه په دې باندې واخلي چې دوی ښځې له کاره راګرځولې دي. په دې موضوع بروسته درته په خبرونه کې راپور ولرو. د دې تر څنګ په کندهار کې طالبانو د ښځو هغه مارکیټ وتړه چې دوی پکې یوازې د ښځو لپاره بازار درلود.
خپله د کور سرپرست یم او په 23 کلنۍ به چې کونډه سوې یم. د ښځو سوداګریز مارکیټ مې دوکان و چې هغه یوازې د ښځو مارکیټ و، هېڅ د نارینه وو شتون نه و پکې کې.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړو لبندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلین ته به په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. د چې څنګه وړاندې په خبرونه کې به درته ووایو. نړیوالو مسایلو ته به هم دم شو ملتیا مغوار.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د ښځو په کار د بندیز حکم څیړي. د دې وزارت وایاند نایټ پرایس په خبري کانفرانس کې وویل متحده ایالاتونه له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پرمټ یې پیاوړي او اصولي دریز خپل کړي. په اوس وخت کې افغانستان لپاره د برټانیې شارج دفیر وایي افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو منی شوي او په دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز لګول شوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ وایي چې مرسته رسوونکو موسسو سره له کاره د ښځو په راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسولو په وړاندې زنډ رامنځته کړی دی. اکرام الله اکرام را سره په سټډیو کې وصل شوی دی، له دوی به جزئیات واورو. مهرباني
فرید جان. لزده کړو او کار د نجونو او ښځو د راګرځولو په اړه د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز حکم ارزي. د دې وزارت ویان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دوی به دغه حکم اغیزي وسړي او له افغانستان سره د بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو باندې غور کوي چې په مټ باندې دوی وکولی شي او پیاوړی اصولي دریز خپل کړي. دی وایي دوی به دغه شان هڅه وکړي چې د طالبانو له لوري په دې ناوړه رامنځته شوي چاپیریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د برتانیې شازده فیر ویلي دي چې طالبانو په خپل دې پریکړې سره د هیواد د نیمایي وګړو میلیونونو خلکو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړي. هوګو چارتر په خپل ټویټر دا د افغانستان لپاره لوی ستراتیژي بللی او لیکلی دی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنۍ او لوړو زده کړو منع شوي او په دولتي او نا دولتي ادارو کې پرې د کار بندیز دی. خو نوموړي لیکلی دی چې یو شمېر طالب مشرانو ورته په خصوصي توګه ویلي دي چې افغان میرمنو باندې د محدودیتونو د پراخولو لپاره موافق نه دي. د ټینګار کوي چې طالبانو له ښځو او نجونو د تعلیم او کار د لومړنیو حقونو په اخیستلو سره د هیواد د نیمایي وګړو د میلیونونو خلکو او د هیواد راتلونکي له خطر سره مخ کړي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې نړی باید د ښځو د حقونو لپاره لا نور ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا بنسټ ویلي دي چې لمرسته رسوونکو موسسو سره د کارکونکو ښځو له کاره پر راګرځولو سره طالبانو د افغانستان نیمایي وګړو ته د مرستو رسولو ځنډول چې دی هغه له ځنډ سره مخ کړی دي. هغه مرستې چې له ترلاسه کولو پرته ژوند ناممکن دي. دغه بنسټ په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو دا پریکړه پر ښځو د دوی په مشارکت، ازادۍ او د غږ په خپ کېدو باندې یو بریټ دی. طالبانو پر افغانستان باندې بیا ځل واکمنېدو رئیس په افغانستان کې پنجون او ښځو باندې تر ډیره محدودیتونه وضع کړي.
ډیره مننه کورمودان اکرام الله اکرام و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په اړه موږ ته جزئیات راکول چې ویلي و په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار بندیز حکم به څیړي. همدې مسلې ته به تم شو. د بشري حقونو د نقص او همداراز په افغانو میرمنو د محدودیتونو په دوام ځینو هیوادونو دغه حالت په افغانستان کې د اندېښنې وړ بللی دی. هو د دې حالت اغیز په افغانانو په ځنګړي ډول میرمنو باندې څومره دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس له خزینه فعال بنفشي صدق سره دغه مسله په دې مرکه کې شربلې ده.
لکه څنګه چې ټول پوهیږي په دې وروستۍ کې د یو بل فرمان په ترڅ کې میرمنې له کارونو څخه منع سولې په غیر دولتي بنسټونو کې او هغه نهادونه چې دلته کار کوو او ډیری هم د دې لپاره چې نهادونو البته دل پر چې خزینه کارکون که غلطه د کار اجازه نه درلوده خپل کار دلته ودرو په ټوله کې کار سودی ته چې خزینه خزینه کارمندان چې د خپل د کور سرپرستی هم درلودله او دوی خپل کور به صاحب خپل معاش سره چلاوه. د دوی د کار د بندېدلو نه وروسته متاسفانه زه مطمئنه یم چې دوی ډېرو ستونزو سره مخ سوي. هغه نجونې چې زه پېژنم چې دوی خپل د یو فامیل سرپرستی کوله اته کسان لس کسان، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه کسان اوس بې سرپرسته دي، کوم سرپناه نه لري. نو د پدې معنی ده چې فقر ورځ په ورځ مخ په زیات تدو ده او د دوی لپاره کوم بدیل لاره هم نشته. دا په داسې حال کې د اسلامي امارات هم څو ورځې مخکې د دوی ویاند وویلې چې باید ښځې اوس په دې هڅه کې اوسي چې ځان ته داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره البته برابر وي او شرعي کار وي.
اغلی بنفشی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو لخوا په لنډ وخت کې د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې څه کول پکار دي ستاسو په باور؟
په روسیه کې بشري حقونه ډېر په خورا توګه البته د نقصېدو په حالت کې دي، خصوصا لکه څنګه چې ټول پوهېږي شاهدان یو د ښځو په وړاندې ډېر بدې پرېکړې وسوې په روسي کال کې، مکتبونه پرې بند سوه، هغه چې مخکې نه البته 13 میاشتې کېږي چې بند دي، خود پنتونونو بندیدل، له کار څخه د نجونو او د ښځو راویستل، او حتی ځینې ښځې دي چې دوی په دولتي بنسټونو کې مخکې کار کاوه هغوی ته یې ویلي وو چې تاسو په کورونو کې اوسئ، خو هغوی کله چې لاس یې وچلېده او وکولی سوی چې راسي په یو غیر دولتي بنسټ کې هم دوی کار وکړي، متاسفانه هغلته منفک سوی په دولتي بنسټونو کې، ورته وویل سوی چې تاسو دویمه وظیفه لرئ.
اغلی بنفشی، بلې کومې لارې شته چې نړیوال دی وشي کولای افغانانو سره دی بشری مرستو ته دوام وري؟
مخکې بشری مرستو به راتللې د افغانستان یو بانک ته چې دوی د هغې طریق نه خپل مرستې کولې او دغه مرستې رسېدلې اړمنو کسانو ته، خو بیا هم دغه بانک بیرته د اسلامي امارت د لاس لاندې دوی کار کوه، یعنی د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې دغه بانک کار کوي. دا په دې معنا ده چې خامخا د اسلامي امارت لاس په دغه پیسو کې چلېده او بالاخره دوی صلاحیت درلوده د تقسیم او د توزیع په برخه کې. نو د دې لپاره چې دوی وایي چې په یو ډول دغه فشار په اسلامي امارت راسي او دوی بشري مرستې ودروي، نو زه فکر کوم د حل لار دا نه ده. د حل لار دا ده چې دوی خپلې اړیکې کمرنګې کړي، او د دې تر څنګ دغه بشري مرستې که دوی فکر کوي چې اسلامي امارت ته ورسیږي، نو دا خو د افغانستان د خلکو لپاره راځي، نو د افغانستان د خلکو د اقتصاد د ښهتوب لپاره دغه بشري مرستو بیا هم یو څه مرسته کړې ده دوی سره. دوی کوی سي چې داس یو نهاد او یو داس یو بنسټ ته دغه دنده ورکړي چې دوی پرې باور لري. ځینې بنسټونه اوس هم کار کوي په افغانستان کې دننه.
خاطر پردیس و چې له خزینه فعال بنفشی صادق سره یې د طالبانو د هغو بندیزونو په اړه خبرې اترې کولې چې په میرمنو یې تغیز کړی ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورئ. د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
افغان سوداګرو په سلګونه کانتینر تجارتي مال چې پکشته و کې د کراچۍ په لور روان وو، د ایران د چابهار لور ته ولیکده و. سوداګرو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغانانو د تجارتي مالونو لپاره یو لړ نوي اصول وضع کړل. د پاک افغان سوداګرۍ خونې په باور د اصول د ابطال تړون څخه سرغړونه ده چې په 2010 میلادي کال کې د دوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سوداګرو شاوخوا 500 کانټینر تجارتي مال چې له انډونیزیا او ماليزیا د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالې ده، چابهار بندر ته واستول شو. د پاک افغان سوداګرۍ خونی رئیس خانجان علي کوزیا سجرډو ته دا خبره تایید کړه. ویل چې دا مال پرون روسه تر دې د کراچۍ پر ځای چابهار ته ولېږل شو، چې پاکستاني چارواکي د کراچۍ په بندر کې له یوې اونۍ راهیسې د افغان تاجرانو مالونو ته له خپل لورې یو په دوه یو په درې لوړ قیمت ټاکي. الکوزیا سجرډو ته وویل چې د پاکستاني چارواکو دا چلند د دې سبب کیږي چې د افغان سوداګرو د مالونو بیمه تقریبا 4 برابره زیات شي، او د دې نرخ له مخې بیا افغان تاجر مجبور دی چې د افغانستان په ګمرک کې هم د یو کانټینر مال په ځای د نږدې 4 کانټینرونو په اندازه محصول ورکړي، چې له دې سره په افغانستان کې قیمتونه لوړې شي. خانجان علي کوزي زیاته کړه چې دوی هڅه پیل کړې دي چې پاکستاني لورې قانع کړي چې له دې کار لاس واخلي، خو تر اوسه دې هڅو نتیجه نه ده ورکړې، او که نتیجه ورنکړي زیان به پاکستان ته هم ورسی شي.
په ترانزیتي تجارت کې زمونږ د دوی سره ډېرې جدي ستونزې دي، او دا ستونزه که حل نشي افغانان مجبور دي چې په بل بدیل فکر وکړي. حتی موږ اوس 80% د پاکستان د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، نور ټول د مرکزي آسیا او د چابهار د لارې نه کوو، نو بالاخره دا 80% به دوی موږ مجبور کړي چې د بلې لارې نه وکړو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2010 کال کې د ابطا تړون لاسلیک شوی دی. د دې تجارتي تړون له مخې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی، پاکستان د کراچۍ، قاسم او ګوادر بندرونو له لارې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړه. همدارز افغان سوداګرو ته اجازه ورکړه چې د هند الهور او واګې بندر پورې خپل مالونه ورسوي. د دې په بدل کې پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته د تجارت امتیاز ترلاسه کړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین په ماکیف کا خرګوټي کې د ګڼو روسي پوځیانو تر وژلو وروسته دا سوالونه پیدا شوي دي چې دومره ګڼ پوځیان څرنګه یو ځای وژل شوي دي. په دې خرګوټي کې اوکراین د نږدې 1500 روسي سرتیرو د وژلو یا ټپي کېدو ادعا کوي. روسي وړ مورز تلفات 3 شپېته یاد کړي وو، خو تازه یې ویلي دي چې 9 سرتیري یو ځای وژل شوي دي. احمد شیبر سره همدا شیبه په سټوډیو کې ده، لدوی به
مننه. د روسیې د سامارا سیمې اوسیدونکي پرون د هغو سرتیرو د ویر په مراسمو کې راغونډ شوي وو چې د اوکراینی ځواکونو په تر ټولو خونړي برید کې روانه اونۍ ووژل شول. ماسکو خپل پوځیان ملامته کړي دي چې له موبایل ټلیفونونو څخه یې کار اخیست، او روسیه داسې شک کوي چې ښایي پوځیانو یې خپل ټلیفونونه کارول چې اوکراین په مرسته د دوی ځای تثبیت کړی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې 9 پوځیان د شنبې په ورځ هغه وخت وژل شول چې په دونیتسک کې د ماکیف کا پر ښارګوټي اوکراینی ځواکونو د توغندیو ډزې وکړې. د روسیې دفاع وزارت یوه ورځ مخکې ویلي وو چې د دوی 3 پوځیان په دې برید کې وژل شوي دي، خو اوس یې دا شمېر 9 شولی. اوکراینی ځواکونه بیا ادعا کوي چې نږدې 1500 روسي پوځیان په ماکیف کا کې وژل یا ټپیان کړي دي. ازادي راډیو تر اوسه نه ده توانېدلې چې دا ادعاوې چې کیف یې کوي یا یې ماسکو وایي تایید کړي. د روسیې نظامي بلاګران چې ډېر کلی د اوکراین د جګړې په ارتباط په معلوماتو باور کېدای شي وایي چې د روسي ځواکونو د مرکز څنګ ته په ماکیف کا کې د وسلو زیرمتون و چې هغه چاودلی دی او له دې امله تلفات زیات شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا وکړه چې اوکراین د دوی د پوځیانو ځای هغه وخت معلوم کړ چې دې عسکرو له موبایل ټلیفون څخه استفاده وکړه، خو کتونکي وایي چې دا شایي د دې پیښې له څو علتونو نه یو علت وي. په ماکیف کا کې اکثر وژل شوي روسي سرتیري د روسیې په جنوب لویدیځې سیمې کې د پرتې سامارا سیمې دي. د سامارا مرکز هم سامارا نومیږي. په دې ښار کې په سلګونو کسان پرون راغونډ شوي وو، او د ویر مراسمو په ترڅ کې ګلونه د ښار په منځ کې د جګړې له سلې سره کېښودل. د سامارا په یو بل ښارګوټي کې هم ورته مراسم ترسره شول. په یو شمېر کتونکي د روسیې پر پوځیانو انتقاد کوي چې ولې ډېر پوځیان په یو ځای کې راغونډوي. د روسیې د استخباراتي اطلاعاتو ډله د استخباراتو یو پرانیست مرجع ده. د دې ډلې مؤسس روسلان لیوف ازادي راډیو ته وویل چې دا تر اوسه څرګنده نه ده چې څرنګه اوکراینی ځواکونو د روسي پوځیانو ځای په ماکیف کا کې پیدا کړی دی. روسلان لیوف زیاته کړه چې اوکراین ته شایي په سیمه کې د کیف ملاتړیو خبر ورکړی وي یا هم دا د ځانګړو پوځیانو کار وي. دا احتمال هم رد نه کړ چې شایي روسي پوځیان به په خواله رسنیو کې د خپل ځای عکسونه خپاره کړي وي او یا به هم له موبایل ټلیفونه کار اخیستی وي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر خزینه محصلینو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. د راپور به درته ولرو. اوس په یو لنډ ځن وروسته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه ولرو. له بریټانیې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو په وروستیو اقداماتو سر مقاله لیکلې او په سرلیک کې دا اقدامات د ښځو خلاف جګړه بللې. د ورځپاڼې د سر مقالې لیکوال په وینا د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات چې لیکوال بیرحمانه بللي یوازې د بشري حقونو مسله نه ده، بلکې د ژوندي پاتې کېدو مسله ده. لیکنه زیاتوي په داسې یو هیواد کې چې لا د مخې اقتصادي وضعیت خراب دی، 90% وګړي یې په بېوسلۍ کې ژوند کوي. له 2 برخې وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیونه یې له لوږې سره مخامخ دي، او مندې پلورونه د کورنیو د نفقې لپاره پښتورګي پلوري. د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقداماتو یې ژوند نور هم سخت کړی دی. د ګارډین اثر مقاله وړاندې وایي طالبانو په نادولتي مرستندویه سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز سره ښځو او ماشومانو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو مرستو د رسولو مخه نیسي. د اثر مقالې لیکوال زیاتوي نږدې ټولو لویو مرستندویو ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي او ملګرو ملتونو هم یو شمېر له وخت سره تړلي مهم پروګرامونه درولي. د نړۍ یو شمېر هیوادونو په نادولتي مؤسسو کې د افغان ښځو پر کار د طالبانو د بندیز پریکړه خطرناکه بللې او له دوی څخه یې غوښتي دي چې سمدستي د پریکړه بیرته بدله کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو او نورو مرستندویو سازمانونو ویلي د ښځینه همکارانو پرته دوی نشي کولی په افغانستان کې اړو خلکو ته د خپلو مرستو بهیر جاري وساتي. د سیف د چلډرن عملیاتي مشر ډیوډ رایټ تیره اونۍ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د افغانستان په څیر په یو دودیزه ټولنه کې دوی نشي کولی له ښځینه همکارانو له لرلو پرته سرګونو ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي چې دا ښایي د دوی مرسته او درملنې ته د یو شمېرو اړو ماشومانو د مړینې سبب شي. ډیپلوماټ خبرونې هم په افغانستان کې په ناوړه بشري وضعیت کې ولیکنه خبره کړې ده چې سرلیک طالبان هیر کړی پر ځای افغان وګړو سره مرستې وکړي. د لیکنې لیکوال وایي داسې نه ښکاري چې د افغانستان سیاسي کړکیچ دې په نږدې راتلونکي کې هوار شي، خو د دې معنا باید دا نه وي چې نړۍ افغان وګړي پرېږدي چې تر ناڅرګند وخته وکړېږي. په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته ایران ویلي دي چې د افغانستان یو شمېر ښځینه محصلینو ته په تهران کې د زده کړو زمینه برابروي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ایران د تهران په پوهنتون کې د افغان محصلانو بورسونه 15 برابر زیات کړي دي. د ارنا اژانس راپور له مخې سږ کال د دې بورسونو لپاره د ایران حکومت 40 میلیارد تومان ځانګړي کړي دي. د تهران د پوهنتون رئیس سید محمد مقیمی وای پوهنتون په افغانستان کې لزده کو د محرومو شویو نجلیو منلو ته چمتو دی. شاخلی مقیمی د سیشنبی پورس خبری غونډه ته وویل چې په پوهنتون کې د منلو شرایط دادی چې د افغان جنو علمی سطح او تحصیلي سوابق د تهران د پوهنتون پکا چوي، خو د تهران د پوهنتون دا اعلان د افغان جنو لپاره شایع څونکې نیوي. صوفیا زاهد یو محصله ده چې د طالبانو له حکم وروسته اوس په کور ناسته ده. د په ایران کې ورستیو سیاسي تحولاتو ته اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل چې شبه داوي چې د افغانستان دننه دوی ته د زده کړو زمينه برابر شي.
پونتن هغه یو مرحله ده چې انسان ذهن سازي کوي، نو د پونتن څخه ورسته موږ کولای شو چې ماستری پی جی دغه شان ته په سکالرشپونه کې درشو. که چیرته دغه شرایط په خپل هیواد دننه کې نیټول محصلین لپاره برابر شي، نو زما په نظر دا به ډیر ښه وي.
د جرمني د ډي پي اي اژانس په باور د اوس لپاره 420 افغان محصلان په تهران پوهنتون کې زده کړې کوي چې له 400 څخه یو برخن جوړ دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 میلادي میاشت دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته د نجونو پر تک تر ثاني امر پوري بندیز ولګاوه. پر دې پریکړې نړیوالو او د افغانستان دننه خلکو سخت غبرګون څرګند کړ. بلور ته د بریتانیا تر شلو د ډیرو پوهنتونونو مسؤلانو ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم به تر بندیز پورې د بریتانیا د ډیجیټل روزنیز شرکت یا فیوچر لرن له لارې په افغانستان کې افغان ښځینه محصلانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړي. د بریتانیا د رسنیو د راپورونو له مخې افغان جونې او میرمنې کولی شي چې آنلاین په څه باندې 1200 روزنیزو دورو کې برخه واخلي. د بریتانیا له ډیرو مهمو پوهنتونونو څخه شپږ ویشتې د فیوچر لرن شرکت له شریکانو څخه دي. د تهران پوهنتون وروسته تر دې د ښځینه افغان محصلینو د منلو خبر ورکړ چې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر ځنډېدو خواشینی څرګنده کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
کندهار طالبانو په کندهار کې د خزو یو ځینې سوداګریز مارکیټ وتاړه. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د خزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی و، ټول چارې د خزو لخوا مخ تړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. د چول د مارکیټ تړل شوی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د شوزو لپاره ځانګړي سوي دغه یوازنې سوداګریز مارکیټ د کندهار پاینو مینکي موقعیت لري او شپارس بیلابیل دکانونو په کفال و چې د شاوخوا سلو شزینه کسبکارانو لخوا یې چارې مخ ته وړل کېدلې. میرمنو په دغه سوداګریز مارکیټ کې د لاسي توکو، خیاطۍ، خامکدوزي او د شوزو د سنگار توکي پلورل چې مشتریان یا پیرودونکي هم یوازې میرمنې وي. دیش کلن گلالی چې یو کند میرمن ده او د کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده په دې مارکیټ کې د خیاطۍ یو دکان درلود او ورسره لس نورې میرمنې هم په کار بوختې وې او ښځینه جامې یې رغولې. نوموړې وایي د مارکیټ تر بندېدو وروسته د دې په شمول ټولې کارکوونکې پر کور سوي دي.
خپله د کور سرپرست یم او په څلرویشت کلنۍ باندې کونډه سوې یم. د ښځو سوداګریز مارکیټ کې مې دکان و چې هغه یوازې د ښځو مارکیټ و، هېڅ د نارینه وو شتون نه و پکښې کې. او یوازې زه نه، دا ګره ښځې داسې مجبوره وې، غریبانې وې، د کور سرپرستي په غاړه وه، یا کونډیانې وې. ګردورې دوکانونه کول نه شو، یو حلال روزي مو پیدا کوله. د خیاطۍ بخش کې مو کار کوي، مو کالي جوړول، مو آډرونه اخیستل، مو خرڅوله. دا معلومه نه ده چې په څه وجه مارکیټ بند سو، ولې هېڅ د نارینه شتون نه و په دې کې.
عائشه هم د ښځو د سوداګریز مارکیټ یوه هټۍ واله ده چې اوس مهال د مارکیټ د بندېدو په خاطر پر کور ناسته ده. هغه وایي په دې مارکیټ کې د یوې میرمنې سره لسګونه نورې ښځې هم بوختې وې او خپلو کورنیو ته یې حلاله نفقه لاسته راوړل چې اوس ټولې بیکاره سوي دي.
زموږ مارکیټ بند شو تقریبا، موږ په مارکیټ کې د هرې کارکوونکي سره تقریبا شل تر پنځوس تنو پورې کار کوي، هم شاګردان وو هم کارکوونکي وو. موږ ته خو ویل شوي دي چې د طالبانو د طرفه بند شو، نو موږ دغه غواړو چې ژر تر ژره مارکیټ خلاص شي او هغه بېوزله او مسکینې ښځې چې زموږ سره یو ځای وي او کارونه یې کول خپل کار ته مخه ورکړي. زما په واسطه باندې تقریبا پنځوس ښځې پر کار شوي دي، نو دوی ولې کوشش کوي چې د دغو ښځو کار ورخراب کړي.
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په کندهار کې د ښځو د دې یوازنی مارکیټ د تړل کېدو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د دوی حکومت تېره اونۍ په نادولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې له امله یو شمېر بهرنیو او کورنیو موسسو خپل فعالیتونه ودرول. د کابل پوهنتون استاد محمود وایي د طالبانو حکومت یو شمېر مرکزونه په دې دلیل چې ښځو او نارینه وو پکې یو ځای کار کاوه وتړل، خو د هغه مرکزونو تړل چې ټولې چارې د ښځو لخوا ترسره کېږي دا د اندېښنې وړ خبره ده.
زموږ نیم په نیم ښځې کونډې شوي دي او نیم په نیم نفوس زموږ یتیم دی. هغه یتیم ته نن ډوډۍ څوک راوړي؟ هغه کونډې ته څوک سرپناه برابره کړي؟ زما سوال د یوې ښځې په توګه دغه دی.
د ټولنیزو چارو کارپوه نعمت الله صاحبزاده نالان وایي د میرمنو لپاره دوکانونه، ورکشاپونه او مارکیټونه د بیکاری د ستونزې د حل او د بېوزلو میرمنو او ماشومانو د پالنې یوه ښه لار کېدای سي.
زه همیشه دا وایم چې د اسلامي نظام د پاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونها او ښځې او ماشومان یې په بازارو کې پکړ ته وړي.
په کندهار کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په 2019 کال کې د دې ولایت د کسبکارو میرمنو د پرله پسې غوښتنو په اساس د نړیوالې ټولنې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام په لومړنۍ همکاري پیل او خپل د میرمنو په 250,000 امریکایي ډالرو شخصي پانګونه پرانیستل سو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د پاکستان چې کوم دا سن الله چې کوم خبره کړې ده د افغانستان په کله کې، دا ټول اولم د افغانستان خلاف او وسم د افغانستان خلاف دی، او دا کوم بارني سفارتونه چې دلته راځي په افغانستان کې چې کومې زماکي کې، دا ټول هم دوی کوي. دوی مقصد دا ده چې افغانستان سره دوی جوړ نشي او دوی هر وخت د موږ لاس ته محتاج وي. وسلام په احترام په مخه ښه
ولزغه په لافار بستراري کني ولې دلته په عام محضر سرک کې طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چاوک نه تقریبا یو کوڅه دوه سيتي د پړیا چاوړای دا اولار موټر شل جیر سو په اخشل سر دوه یاخې همدغه اعتبار زنګ سوال.
السلام علیکم. زه به یمن ولایت څخه خبرې کوم. زه د طالبانو په جام کې څرګند یم، دوی د خپل مشرانو په پریکړو شرمېږي، نه په د شهرو ځایي کې چې دوی د مشران ډېر روحي ناروغي لري یا به یو صاحبي ناروغي لري چې د امرونه په یاد کې دي، دا د چا د خوا سره کېږي، مشوره د کوم ځای ورکول کېږي؟ دا پوښتنه دوی د خپل مشرانو څخه نه کوي، دا پوځیان د خپل د وطن خلک دي، د یو ځای د کوم ځای د امر لري یا د کوم ځای ورکول کېږي. وسلام.
السلام علیکم. د آزاد راډیو ټولو کارکوونکو کاروونکو ته سلامونه کوم. کابل کې د پاکستان سفارت برید کې داسې د پاکستان خپله یو پالیسي یا خپله دا برید کړی وي، ځکه چې نړیوالو ته همدا په ګوته کې چې د موږ هم له افغانستان نه یو خطر ده او خطر ځینې پیښیږي او له کومو ترهګرو ډلو سره پاکستان لاس نه لري، سی خلکو ته دا واضح کیسی یعنی اوس دوی له خړلې سم وتلي دي او یو څه نور اقدامات هم وکړي او پاکستان یو صفا او یو واضح پیغام دنیاوالو ته ورکوي، خو دا هم د یو غلط پیغام دی.